السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې د ازادي رادیو یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د ازادي رادیو دوه پروګرامونو تاندې څنګه او درسي ساعت ته ځانګړې شوې ده. په تاندې څنګه کې د ځوانانو اړول مسلې راخستل شوې او په درسي ساعت کې د وم اتم او نهم ټولګیو زده کوونکو ته د بیولوژي مضمون تدریسېږي. دا ساعت خبری برخه هم لري. د خبری برخه په راپورونو کې به واورئ چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا نن خپل 55مه غونډه پیلوي چې دا غونډه به د جولای تر 12مې نیټې پورې دوام کوي. په غونډه کې د افغانستان وضعیت هم څېړل کیږي او د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورتر خپل راپور ورته وړاندې کوي. په همدې حال کې د بشري حقوقو د څار سازمان بیا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو پر رول باندې نیوکه کړې. دا راپورونه دا برخه وروسته راځي خو پایل د دې سات په خبرونو کوو. پولندی چارواکي وایي د جرمني پولیسو له دوی سره له مشورې پرته د افغان پناه غوښتونکو یو کورنۍ د دوی خاورې ته ور اړولې ده. د پولند سرحدي ګارد پر خپل ایکس پاڼه یا په خپل ټویټر د جرمني پولیسو دغه کار د دوه اړخیزې همکارۍ له اصولو سرغړونه او د اوښتو د قانون خلاف کار بللی. د ډي پی ای خبري اژانس د راپور له مخې د پولند سرحدي ګارد ویلي جرمني پولیس باید دا ډول خپل سره کړنې تر سره نکړي. د پولند صدر اعظم ډونالډ ټوسک ویلي دای به د پټکو د دغه نه منلو وړ عمل په اړه له خپل جرمن سیال اولاف شولز زره خبري وکړي. جرمني بیا ویلي دوی دغه 15 کسیزه افغان کورنۍ ځکه پولند ته اړولې چې د پولند د پناه غوښتنې اسناد ورسره وو. جرمني دغه اقدام داسې مهال کوي چې هغه هیواد کې په دې وروستیو کې د پناه غوښتونکو په ځانګړې توګه افغانانو په وړاندې حساسیتونه ډېر شوي دي. د ایتالیا په جنوبي سواحلو کې د دوو کښتیو د ډوبېدو په پیښه کې لسګونه افغان، ایرانی او کوردي پناه غوښتونکو ته مرجوب لاوخته ده. د جرمني یوې خیریه موسسې او د ایتالیا ساحلي ساتونکو د دوشنبه په ورځ اعلان وکړ چې په پیښه کې د 11 کسانو مړی له اوبو راایستل شوی او یو 50 تنه نور هم چې د ډوبېدو په حال کې وو ژغورل شوی دي. د ځینو راپورونو له مخې د کښتیو د ډوبېدو په پیښه کې د لږ تر لږه 50 نور کسانو مړی او ژوندی ورک دي. یو مشهور خبریال سرګیو ساندورا بیا د تریتم شوو خلکو شمیر څلور شپېته تنه یاد کړی دی. د بې پولې ډاکټرانو سازمان اندېښنه ښوولې چې په افغانستان کې د روغتیا له سکتوره د دوامداره ملاتړ نشتوالي روغتیایي مراکز د سختو ستونزو سره مخ کړي. دغه سازمان د دوشنبه په ورځ په یوه اعلامیه کې دا خبره کړې. په اعلامیه کې زیاته شوې چې ګڼ روغتیایي مراکز لکه په مزار شریف کې حوزوي روغتون د کارکوونکو ماشونه نشي ورکولی او هم د درملو، تیلو او اکسیجن د پیرلو وس نه لري. د کرکټ د نړیوال شل اوریز جام د لوبو په دوام ویسټ انډیز افغانستان ته د 219 منډو هدف وټاکل. دا د افغانستان او ویسټ انډیز د نړیوال جام د ګروپي دور وروستۍ لوبه ده. د لوبې پچه افغانستان وګټله او ویسټ انډیز ته یې د توپوهنې بلنه ورکړه. ویسټ انډیز ټول اورونه ولوبول او د 5 لوبغاړو په سپځېدو یې دغه منډې وکړې. او د حکومت ضد مظاهرچیانو د دوشنبه په ورځ په بیت المقدس کې د نویو انتخاباتو غوښتنه وکړه. دوی هڅه کوي چې صدر اعظم بنیامین نتنیاهو له واکه لرې کړي. د پارلمان مخته زرګونه کسان راټول شوي وو او قصد یې درلود چې د نتنیاهو شخصي کور په لور لاریون وکړي. ائتلافي حکومت چې د جګړې په پیل کې جوړ شوی وو یوه اونۍ وړاندې د دوو پخوانیو منځلارو جنرالانو بینی ګانس او ګاډي ایزانکوټ په استعفا سره منحل شو. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په پاڼه کې هم موندلی شي. ادرس دی ازادي رادیو ټکی کام. لکه څنګه مې چې د خبرونې په سر کې درته ویل، د دې سات په ډیره برخه کې د تاندې څنګه او درسي ساعت پروګرام اوریدلی شي. په تاندې څنګه کې د ځوانانو اړوند مسلې راخستل شوي او په درسي ساعت کې د وم اتم او نهم ټولګیو زده کوونکو ته د بیولوژي مضمون تدریسېږي. خو دغه ساعت لنډه خبری برخه هم لري. په دې کې به واورئ چې ټاکل شوی نن د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا 55مه غونډه پیل شي او دغه غونډه به د جولای تر 12مې نیټې روانه وي. د غونډې په یوه برخه کې د افغانستان په اړه هم بحث شامل دی او ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورتر د افغانستان په اړه خپل راپور ورته وړاندې کړي. بل لور ته د بشري حقوقو د څار سازمان بیا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو پر رول باندې نیوکه کړې او ویلي دي چې ملګري ملتونه باید د افغانستان د وضعیت په اړه د خپل راپورتر څرګندونې او غوښتنې عملی کړي. تفصیل په دې راپور کې.
د خزو او بشری حقوقونو د وضعیت په اړه په دغه راپور کې له تعلیم د افغان جنو محرومیت لکاره د هغوی راګرځول روغتیا عدلی او قضایی سکتور ته د خزو نه لاسرسی او ګڼې نورې بشری ناخوالې یادې شوي. د ریچارډ بینټ دا راپور ورده مخه د ملګرو ملتونو د بشری حقوقونو شورا په ویب پاڼه کې خپور شوی چې پکې طالبان د نجونو او ښځو انساني کرامت ته په سپکاوي د هغوی د محرومیت او د هغوی په وړاندې په تبعیض او تفکیک تورن ګڼل شوي. د افغانستان د بشري حقوقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورتر ښاغلي بینټ په دغه یوویشت مخیز راپور کې د طالبانو د حکومت ټولې هغه کړنلارې او دریځونه ننګولي چې له امله یې د ښځو او نجونو حقونه تر پښو لاندې شوي. ریچارډ بینټ طالبان تورن کړي چې د ښځو په وړاندې د محدودونکو پالیسیو په لګولو سره د جنسیت له مخې د ظلم یو بنسټیز سیستم رامنځته او عملي کړی دی. بینټ وړاندې په دغه راپور کې ویلي، له 2021 کال راهیسې د نجونو پر تعلیم د طالبانو بندیز، د جبري ودونو، پر نجونو د ظلم او ستم د زیاتېدو، پر هغوی د جنسي تیري او جنسي ځورونې پیښې زیاتې کړي، او ورسره په نسلي لحاظ د افغانستان په ټولنه کې دغه پدیده داسې ناوړه عواقب لري چې جبران به سختوي. ریچارډ بینټ له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د افغان ښځو او نجونو د ظلم او ستم په وړاندې غږ پورته کړي او طالبانو دا کړنې د جنسیت په اساس د انسان ضد جنایت په توګه وپېژني. هاخوا د بشري حقونو د سار سازمان د ښځو د برخې مرستیال هیدربار د ریچارډ بینټ له دغه تفصیلي راپور هرکلی کړی. هیدربار ازادي راډیو ته وویل، دولتونه کولی شي د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي پیښې د عدالت نړیوالې محکمې ته وړاندې کړي، ځکه افغانستان یوه برخه ده. هغې همداراز وویل، دولتونه کولی شي د ښځینه فعالانو د غږونو ملاتړ وکړي چې په افغانستان کې د ښځو د حقونو نقض، جنسیتي تبعیض یا جندر اپارټایډ په توګه وپېژني. هیدربار بیا د دغه راپور له خپرېدو سره هممهاله د دوحې تر غونډې مخکې د افغان ښځو په اړه د ملګرو ملتونو دریځ دوه ګونی وباله او نیوکه یې پرې وکړه.
We're getting incredibly mixed messages from the United Nations.
موږ له ملګرو ملتونو د نه باور ور متفاوت پیغامونه ترلاسه کوو. موږ د ډېر یو خراب وضعیت په اړه د خاص راپورټر د گزارش ترلاسه کړ. اخوا د ملګرو ملتونو د سیاسي چارو مرستیالې داسې ښیي چې ګواکې هر څه عادي دی او د بشري حقونو په اړه اندېښنه نه ده موجوده. امکان نه لري چې دا ټول په تیره بیا د واقعیت چې له بشري حقونو ملاتړ د ملګرو ملتونو اصلی وظیفه ده سره ګډ کړو. هغوی باید د افغان ښځو او نجونو په مقابل کې مسؤلانه دریز ولري نسبت هغه سطح چې د دوحې د ناستې په باب
پیښیږي.
هی دربار اندېښمنه ده چې د دوحې په غونډه کې ښځې ګډون نه کوي او ملګرو ملتونو په دې خاطر چې طالبان په ناسته کې د ګډون لپاره لیواله کړي، د بشري حقونو موضوع له اجنډا څخه حاشیه ته کړي. ملګرو ملتونو سمدستي په دې اړه څه نه دي ویلي چې طالبان څنګه خانې کړي د دوحې په غونډه کې برخه واخلي، خو مخکې په وار وار ټینګار کړی چې د طالبانو حکومت باید د ښځو او نجونو د کار او تعلیم حقونه تأمین کړي. طالبانو لا دغه راپور تر لیکلو د ریچارډ بینټ د دغه راپور په اړه څه غبرګون نه دی ښوله. د دوی حکومت بیا مخکې اکثر هغه راپورونه رد او یا د افغانستان له واقعیتونو لرې بللي وو چې د طالبانو حکومت او چارواکي پکې د ښځو او بشري حقونو په نقض تورن پیژندل شوي وو.
و موردل چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا نن خپل شپږ پنځوسمه غونډه پیلوي. دغه غونډې د جولای تر دولسمې نیټې دوام کوي چې پکې به د افغانستان په اړه بحث هم پکې وشي او ټاکل شوی چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپورتر دغه غونډې ته د افغانستان د وضعیت په اړه خپل راپور وړاندې کړي. ملګرو ملتونو وړاندې تر دې د افغانستان اوسنی واکمنان یا د طالبانو حکومت په جنسیتي اپارټایډ هم تورن کړي. بل لور ته د بخښنې نړیوال سازمان غواړي چې د نړیوالو قوانینو له مخې جنسیتي اپارټایډ د جرم په توګه وپیژندل شي. دغه سازمان د دوشنبه په ورځ په یو بیان کې ویلي چې دا اقدام د هغو رژیمونو په وړاندې د مبارزې په موخه د هڅو د پیاوړتیا لپاره اړین دی چې د دوی په ټکو په سیستماتیک ډول د جنسیت پر بنسټ ظلم کوي. په عین حال کې د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان ټینګار کوي چې د جرم په توګه د جنسیتي اپارټایډ پیژندنه به یې د ترسره کوونکو د محاکمې زمینه برابره کړي. نورحال له فیروزی عزیزی اورو.
د بخښنې نړیوال سازمان وایي د هغو رژیمونو پر وړاندې د مبارزې په موخه د هڅو د پیاوړتیا لپاره چې په سیستماتیک ډول د جنسیت پر بنسټ ظلم ترسره کوي، اړتیا ده چې د نړیوالو قوانینو له مخې جنسي اپارټایډ یا جنسیتي توپیر د جرم په توګه وپیژندل سي. د دغه سازمان له لوري د دوشنبه په ورځ په دې اړه خبره کړې خبر پاڼه کې د بخښنې نړیوال سازمان د عمومي منشي هګنس کالمارت له قوله راغلي چې دوی د افغانستان او ایران په ګډون له د هخوا د ښځو پر وړاندې د جنسیتي تبعیض د رسمیت پیژندلو د غوښتنې د مخکښانو له کمپاین سره یو ځای کیږي. نوموړي زیاته کړې چې نړیواله ټولنه نه ده توانېدلې چې په ښځو نجونو او جنسیت بدلو د تپل سوي او سیستماتیک ظلم او جبر ته په کافی اندازه رسیدنه وکړي. په خبر پاڼه کې راغلي چې د بخښنې نړیوال سازمان د جرم په توګه د جنسیتي اپارتاید پیژندنه چې په خبره یې د نړیوال قانون یوه لویه تشه بلل کیږي ملاتړ کوي. خو د جنسیتي اپارتاید اصطلاح څه معنا لري؟ د بشري حقونو فعال واسی سعیدي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
اپارتاید جنسیتي به این معناست که حاکمان
جنسیتي اپارتاید په دې معنا دی چې د ځینې هیوادونو حاکمان د ټولنې د یوې ځانګړې طبقې پر وړاندې د رنګ، پوستکي یا د وګړو د جنسیت پر بنسټ سیستماتیک چلند کوي. مثلا دا مهال طالبانو په افغانستان کې ښځې چې د ټولنې نیمایي برخه جوړوي په سیستماتیکه توګه لرې کړي او هغوی د ښځېتوب له امله له خپلو ټولو مدني حقونو
په ورته وخت کې د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان هم په دې موضوع ټینګار کوي او وایي چې د جرم په توګه د جنسیتي اپارتاید پیژندنه به یې د ترسره کوونکو د محاکمې زمینه برابره کړي. د ښځو د حقونو دوو فعالانو نظیفې حقپال او کویتا صدیقي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
که چیرې جنسیتي اپارتاید د نړیوال قوانین په چوکاټ کې په رسمیت وپیژندل شي، نو دا به دا زمینه مساعده کړي چې طالبان او یا د طالبانو په څیر هغه رژیمونه چې د ښځو په ضد سیستماتیک تبعیض اعمالوي، د دوی د مجازات لپاره نړیوال سیستمونه به وي او نړیوال محکمې کې به دوی مجازات کیږي.
مخواهان با محاکمه کشاندن عاملین اپارتاید جنسیتی در افغانستان هستیم.
موږ په افغانستان کې د جنسیتي اپارتاید د عاملینو محکمې ته د کاغلو غوښتونکي یو. همدارنګه د دې اوسني کړکېچ وضعیت بدلون چې په افغانستان کې روان دی، کله چې طالبان حکومت ولي کوي باید د ښځو د حقونو د دفاع لپاره قانونونه ژمن کړي او دوی ته په خپل حکومت کې هم
تر دې مخکې هم د افغان ښځو د حقونو فعالانو له ایراني ښځو سره په ګډه په نړیوالو قوانینو کې د جرم په توګه د جنسیتي توپیر د پیژندنې غوښتنه مطرح کړې ده. که څه هم د طالبانو حکومت ادعا کوي چې په افغانستان کې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه خوندي دي، خو دوی پر افغانستان په بیا واکمنېدو سره په تیرو دریو کلونو کې د نورو بندیزونو او محدودیتونو ترڅنګ د ښځو پر ټولنیزو فعالیتونو په ښوونځیو کې له شپږم ټولګیو پورته او په پوهنتونونو او نورو تعلیمي مرکزونو کې د نجونو پر زده کړو بندیز لګولی دی.
ازادي راډیو ته ورجوی نیسی تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د اسرایلو چارواکو د دوشنبه په ورځ ویل چې صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د غزې په تړانګه کې د عملیاتو د څارنې جنگي کابینه منحل کړه. له دې اقدام څخه څو ورځې وړاندې د دې کابینې یو مهم غړی د نتنیاهو د جګړې د مدیریت په اړه د مایوسۍ له امله له حکومت ووته. تفصیل له صفی الله ستانکسی اورو.
بنیامین نتنیاهو د دوشنبه په ورځ د خپل حکومت وزیرانو ته خبرداري ورکړ چې د جنگ د کابینې له منحل کېدو وروسته به مهمې پریکړې د وزیرانو لیوي محدودې ډلې سره په مشوره وشي. د اسرایلو صدر اعظم د جنگ کابینه وروسته له هغه منحل کړ چې دوه وزیران بینی ګانټس او ګادی ایزنکوت او د دوی ګوند له حکومتي اطلاف څخه ووتل. بینی ګانټس او ګادی ایزنکوت دواړه د اسرایلو د پوځ پخواني لوی درستیزان وو. دوی د اکتوبر په اوومه پر اسرایلو د حماس ډلې له برید وروسته له حکومتي اطلاف سره یوځای شول څو د جګړې په اړه پریکړې د اکثریت ګوندونو په ملاتړ وشي. حماس د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا ترهګر سازمان پیژندل کیږي. رویټرز راپور ورکوي له حکومت څخه د بینی ګانټس وتل د نتنیاهو انحصار په کابینه کې په خورا ملتپالو متحدینو ډیروي چې د اوربند مخالفت کوي. دا په غزه کې د اتمیاشتنۍ جګړې د پایت رسولو لپاره د حساسو خبرو اترو په هدف بل ستونزه رامنځته کولی شي. اسرایل او حماس د اوربند پر وروستي وړاندیز غور کوي. په دې وړاندیز کې د حماس لخوا اتمیاشت مخکې پر اسرایلو د برید پر مال د یرغمل شوو کسانو د خلاصون په بدل کې اوربند شامل دی. اسرایلي پوځیان اوس هم په غزه کې په جګړه بوخت دي. د رفح په جنوبي ښار کې د حماس د جنګیالیو د بیا یو ځای کېدو پر ضد د غزې په نورو ځایونو کې هم جګړه روانه ده. له بلې خوا د اسرایلو او د لبنان د حزب الله ملیشي ترمنځ شخړه لا دوام لري. په عین حال کې د امریکا د ولسمشر جو بایډن یو استازی په منځني ختیځ کې دی او هڅه کوي په دوهمه جبهه کې د جګړې د پراخېدو مخه ونیسي. د جګړې پر مهال صدر اعظم بنیامین نتنیاهو هڅه وکړه چې د امریکا او د جګړې د نورو نړیوالو مخالفینو د بهرني فشار او د سخت دریځو ملتپالو داخلي تمایلاتو ترمنځ انډوال رامنځته کړي. د اسرایلو جنگي کابینې پنځه غړي درلودل. د نتنیاهو، ګانس او ایزنکوټ سربیره د کابینې نور دوه غړي د دفاع وزیر جنرال یوآف ګالانت او د ستراتیژیکو چارو وزیر ویران درمیر وو.
اوریدونکو، اوس هم د اختر د پرون ورځې په مراسمو کې تم کیږو. په خوست کې د لوی اختر لمونځ کوونکو له شتمنو کسانو وغوښتل چې د ټولنې له بېوزله، غریبو، کونډو او یتیمانو سره نغدې او د قربانیو د غوښو مرستې وکړي. سګنۍ لوی اختر هم په افغانستان او پاکستان کې پرون پیل شو او ګڼو ځوانانو هم ویلي چې دوی به له ستونزو او ننګونو سره سره د اختر میلې وکړي.
د خوست اوسیدونکو د لوی اختر د لمونځونو په څنډه کې مشال راډیو سره په خبرو کې د ټولنې له شتمنو کسانو وغوښتل چې په قربانیو او صدقو کې هغو خلکو سره مرسته وکړي چې اقتصاد کمزوری دی او د نورو شتمنو کسانو په شان خپلو کورونو او اولادونو ته د اختر تیاریانی نه دي کړي. دوی اخترونه د خلکو، خیلونو او قومونو ترمنځ د تربګنیو د ختمولو لپاره هم مناسب فرصت بولي او زیاتوي چې دا ستونزې ښکېل اړخونه خوشحالۍ او هوساینې ته نه پرېږدي. یو تن قومي مخور الحاج اشرف شاهین وویل:
باید ټول هغه شتمنې کورنۍ د غریبانو لاسنیوی وکړي او کومو ګاونډیانو چې ذبح نه وي کړي باید د کومک سره وکړي.
د اختر شپې ورځې په ټوله کې د خلکو د خوشحالۍ او دردمندو سره د غمرازۍ او همدردۍ وختونه وي او هر څوک کوښښ کوي چې په خپل صمیمانه چلند سره د نورو زړونه خپل کړي. د خوست یو بل تن اوسیدونکي سیف الله وویل:
هغه خلکو ته مبارکي ما چې څوک دلته اختر ته راغلي دي، هغه ځوانانو ته مبارکي ما چې مونږ خارج هیواد کې په زندانونو کې دي، هغه خلکو ته هم زه د اختر مبارکي ما چې دوبۍ اماراتو کې دي، مونږ نه لرې دي، بچونه ورته په کورونو کې انتظار دي.
په اخترونو کې له خپلو ملګرو، دوستانو او خپلوانو سره د مبارکۍ سربېره په اوس وخت کې ځوانان په ډله ییز ډول ځینو شنو، غرییزو او سړو سیمو ته ځي او هلته ملي او صبحتونه کوي. د خوست دوه تنو ځوانانو فضل جان او احمد وویل:
موږ دا پلان نه دی چې بله بله ولسوالۍ ته لوړ شو، چکر وو، خو بندرونه جوړ کړو. اوس الحمدلله سوله ده په افغانستان کې.
ټول هیوادوالو ته د اختر مبارکي، خدای دې وکړي چې ښه اختر ولرئ او انشاءالله پلان مو دی چې لږ چکر وو وګرځو. ښکلې ښکلې ولسوالۍ دي د خوست.
د خوست اوسیدونکي په کور او کلي کې تر لمر خاته او سهار چای وروسته یو بل سره اختر مبارکي کوي، خو بیا نورو ملګرو او دوستانو سره اختر مبارکۍ په یادګاو کې تر لمونځونو وروسته پیلېږي. د دې سیمې اوسیدونکي د لوی اختر په لومړۍ غرمه میلمنو او خپلو کورنیو ته د میو وریجې چې د نورو سیمو اوسیدونکي ډنډکۍ بولي له مستو او ژیړو غوړیو سره تیاروي.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژورو تحلیلونو، معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یوویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سئ.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي راډیو ډاټ کام ته ورشئ.
اوریدونکو، د دې سات خبری ټولګه هم دومره وه. اوس هم راځو اونیزو پروګرامونو ته. لومړی هم تاند څنګ او ورپسې درسي سات له یاده مباسي.
تاند څنګ
د ځوانانو خبرونه.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. هغه ځوانان چې لوړې زده کړې لري او یو مسلک په خبره د قدر په نومروز د کړی، دوی اوس لخپلې ناهیلۍ څخه څه وایي؟
اتل سب خبره دا وایي چې مطلب د زړه دننه په یو وران شوي قبر باندې اوس مطلب ځوانان ژاړي. یعنی هغه هیله چې زما په زړه کې وه هغه اوس وخت کې نه کیږي. ولې چې مطلب موږ باید یو چیرته باید جنګېدلی وای، مونږ باید په جماعت کې یو څه درس ویلای وای، دا شیان باید مونږ کړی وای چې مونږ په اوس وخت کې مخکې لاړ وای.
که دا لړۍ همداسې دوام وکړي او مسلکي ځوانان په کار ونه ګمارل شي، کومې بدې پایلې به ولري؟
په ټولو مسلکونو کې چې یو محصل یا یو ځوان له زده کړو فارغېږي او کار ورته پیدا نه شي، حتما هغه نه یوازې دا چې دغه سې د مغز نه وځي ډېر څونه خبره پاتې کیږي، بلکې د خپل مسلک یو ډول زړه توره کیږي هم.
نن
پام دی اکله خبرې کوم ملتیا مو وکړي. قدرمن اوردونکو، د طالبانو له دوام ځلی واکمنۍ رئیس یو خو په افغانستان کې کاري فرصتونه کم شوي، بل د یو شمیر ځوانانو په خبره حاکم نظام د مسلکي کسانو پر ځای هغه خلک په کار ګماري چې له دوی سره په جګړه کې وو او یا یې هم دیني زده کړې په مسجد کې کړي وي. دوی وایي په افغانستان کې له ګڼو ستونزو سره سره لوړې زده کړې بشپړې کړې، یو مسلک زده کړ، خو اوس د دوی پر ځای کم سواده کسان مقرریږي. د پکتیا اوسیدونکی اکبر خان وایي چې وزګاری دومره زړه بربد کړی چې دا یې په خپلو زده کړو پښیمانه کړی دی.
نو اول دا د زه لیسانس یم، پانتونه فارغ یم، لومړی درجه فارغ یم، کار نسته، وظیفې نسته، همداسې نور زما غوندې سلګونه ځوانان همداسې ګرځي. ډېر په کچا کې لارو لاړل، ډېر ځوانان سیندونه وخوړل، څه لاس هم ډېر لاسه چې دوی تعلیم کړی دا بل کار او کسه مسلک ځانه د وظیفې ستانه د خپلوانو پیغور لاسه یا د کورنۍ فشار لاسه دوی سه پیسې را وګټه یا تا باندې مونږ مصرف کړی، تا نه مونږ تعلیم کړی، تا څه پیدا وکړه د تعلیم نه؟ هغه مجبوره شي کچا کې لار ته مخه وکړي، هغه داسې مخه وکړي یا د سیند خو ماهیانو خوراک سي، سیند د غار کې ځنګلو کې همداسې حیوانات یې وخوري. نو ډېر تکلیف سره نن سبا وخت کې د تعلیم یافته ځوانان مخ دي. اول زه پښیمانه یم چې ما اتلس کاله اولس کاله همدې تعلیم کې ضایع کړل، ما ته څه په درد وخوړ. دوه کاله نور همداسې بېکاره وګرځم، اما چې کوم څه زده دي هغه له یاده وځي، نو دغه تعلیم ماته بیا څه فایده وکړه.
عیسا خان چې په هندوستان کې د کمپیوټر ساینس په برخه کې لوړې زده کړې کړې وایي د مسلکي ځوانانو وزګاري نه یوازې خپل ځوانانو ته بلکې هېواد ته هم لوی زیان دی.
اوس وخت کې خو مسلکي ځوانان کوم چې باسواده دي، تعلیمونه کړي دي، بیکاره دي. ځکه په تېر وخت کې وګورو، تېر دولت به وښیو نو هلته کاري فرصتونه زیات وو. پخوا چې کوم ځوانانو ته وظیفې ورکول کېدې په هر بخش کې، مینجوګانې زیاتې وې، هم خارجي کمپنۍ زیاتې وې، هم داخلي دولت کې زیات فرصتونه وو. نو هغه فرتله باندې که اوس وګوره، پخوا دولت ضعیفه ده او هم فرصتونه نشته ده، پخوا خارجي کمپنۍ نشته، انجوګانې کمې شوې دي، زیات مشکلات سره مخ دي. هماغه یو علت ده چې زیاتره ځوانان او باسواده مسلکي کسان کوشش کوي چې نور هېوادونو ته لاړ شي. چا چې په لوړه نمره باندې په خپل ښوونځي څخه فارغ شوی ده، په اعلی درجه باندې ښه استعداد لري، بیا هغه وخت کې کاري فرصت نو د خپل ابتکار په یو کورس خلاص کړي، انګلیسي ژبې چې مالکان انجن ته تدریس ورکوي، چې هغه ور باندې اوس وخت کې بند شو. چېرته چې پیسې نه وي او چېرته سړی مصروفه نه وي، نو خپل اړتیا یو سړی څنګه پوره کړي؟ نو ډېر تاثیر کوي، فشار سړی باندې راځي. بیکاري خو یو غټ مرض ده.
د نورو مسلکي کسانو په ډله کې یو شمېر خبریالان هم شکایت کوي، وایي چې د طالبانو نظام وغواړي په هر ادارې کې دوی ته اړتیا شته چې وګماري. افغان خبریال جان آغا په دې اکله وایي
خپل مسلک، البته مسلکی کسان دی او په کارپونه فردي، خو دوی لړلې ډېر بیروزګاره دي، کار نه لري، هر ورځ په دې هڅه او کوشش کوي چې خپل اسناد تر مختلفو ادارو ورورسوي او سو د یو کار زمينه برابر کړي. خو لا تر اوسه ډېر د دندې پر پیدا کېدو نه توانند دي. دوی تر شا کورنۍ هم چې هغه د دوی غوښتنې لري چې باید کورنۍ اړتیاوې پوره کړي، نو دوی کورنۍ وضعیت هم ښه نه دی او وسره خوا کې چې دوی د کورنۍ غوښتنه کېږي له یو ډول روحي او رواني شار سره هم مختی. نو زمونږ هیلمندی دغه د چې شته د حکومت ادارې او نور اړوند بنسټونه باید په دې برخه کار وکړي او هغه ځوانان چې بیروزګار دي په خپل اړوندو مسلکي برخو کې پر دندو وګماري. خاص ډول د ژورنالیزم په برخه کې ډیر ملګری زمونږ بیروزګار دي، نو زمونږ به مشخصا غوښتنه له حکومت دغه وی چې دغه ډول مسلکي ملګری دي د وایندویانو په توګه باندې وګماري، یا مستقیما که دوی وایندوی د یوې ادارې وای نه ټاکي، البته د دوی تر شا د کار وکړي، سو په مسلکي ډول سره رسنیو ته معلومات هم ورکړی شي او خبریالانو ته د اطلاعاتو د لاسرسي په برخه کې به هم ستونزې کمې وي او له بل اړخه پر وخت باندې خلکو ته اطلاعات هم رسیږي. همدا ډول په نورو برخو کې هم که چېرته مسلکي ځوانانو ته په ادارو کې کار ورکړل شي، نو ګټې څو دي. یوه ګټه یې دا کېدای شي چې خو به ځوانان په کار باندې مصروفه شي، بله ګټه یې دغه ده چې ځوانان انرژي لري کلچر یا دوی کې د وطن هغه حس یا ملي احساس البته په ټولو کې د ځوانانو کې به تر هر چا ډیر ژوندی وي. نو زمونږ هیله مندي دغه ده چې ځوانانو ته د کار کولو زمینه برابره شي او یو حداقل یو چانس باید ورکړل شي چې دوی خپل غزان وازموي او خپل ځان پکې وګوري.
دم ګړی څه رقم کسان غذایی کې کار کوي چې هلته باید یو خبریال وي؟
په تېرو حکومت کې دغه ستونزه موجوده وه البته چې ډېر کله به یو کس به مسلکي و او هغه به بېدندې و. دغه ستونزه لا اوس هم البته شته دی چې هغه ځای د خبریال وي هغه ځای د مسلکي کس وي هلته نه وي مسلکي خبریالان او خاص ډول هغه کسان چې په ساحو کې کار کړی دی دوی پوهېږي چې څه ډول زه یوې رسنۍ ته معلومات ورکړم څه ډول زه په یو مرکه کې خبرې وکړم څه ډول زه د خپلې ادارې هغه پالیسي خبرو کې یا په مرکه کې یا په راپور کې خبریال ته ورکړم نو دا به ډېره ښه وي. په ټولو مسلکونو کې دغه مسله شته دی که سړی په خپل مسله کې کار ونه کړي نو حتمن له هغې دغه هر څه له یاده وځي ځکه دوی څه لوستلي وي خو هغه په ذهن کې به د یو څه وخت لپاره پاتې شي. مهمه او لازمي خبره دغه ده چې دی باید عملاً په خپل مسلکي برخه کې کار وکړي. که چېرته دی په خپل مسلکي برخه کې کار وکړي نو حاصل چې دی یاد کړي وي او د پوهنتون په دوره کې لوستلي وي هغه بیا د ده له یاده نه وځي. نو لکه مخکې مې چې یادونه وکړه نه یوازې د ژورنالیزم په برخه کې بلکې په ټولو مسلکونو کې چې یو محصل یا یو ځوان له زده کړو فارغېږي او کار ورته پیدا نه شي حتمن هغه نه یوازې دا چې دغه سړی د مغز نه وځي ډېر څونه خبره پاتې کیږي بلکې د خپل مسلک یو ډول زړه توره کیږي هم ځکه هغه ګوري چې په سختیو باندې ځان تر یوه نظر رسولی وي او بیا ورته د کار زمینه نه برابرېږي کورنۍ ته هم غوښتنې لري. په افغاني ټولنه کې یو بله ستونزه دغه ده که یو ځوان تحصیل کوي هغه پوهنتون فارغېږي ماستري کوي دکتورا کوي نو د ټولنې او کورنۍ ته اولنۍ غوښتنه دغه وي چې دی فارغېږي نو سمدستي باید د دنده ولري پیسې ولري او بس کورنۍ ته البته یو اوږه ورکړي. خو په ځای دې چې په نورو نړۍ کې بیا تعلیم او زده کړې کول د یو شخصیت جوړېدو لپاره دي.
هاشمی وایي مسلکي ځوانانو ته د کار زمينه نه برابرول او له همدې وجې کمزور اقتصاد د تاړ کړی چې قلم کېږدي او د ورځني لګښت د پوره کولو لپاره داسې کار ته مخه کړي چې د ده د خوښې وړ نه دی. له نوموړي سره مې مرکه کړې په ګاډۍ سره وکړو.
هغه څه چې دوی غواړي هغه دوی ته مساعد نه دي. لکه مثلا یو ځوان حتمن په ذهن کې دا فکر لري چې زبه مطلب پر اتون کې غواړم چې فلانه یې څه شم مګر اوسنی دولتونه او دا غوي قضاوتونه دا خي چې دوی چې په خپل ذهن کې کم څه لري هغه ته دوی نشي رسیدلای. په دې خاطر باندې چې دلته اوس هغه مقرره چې په اوس وختونو کې موږ ګورو چې اصلا د مسلک خلاف دي نو دوی چې کله د مسلک خلاف مقرره ګوري او دا شین چې دوی پر مخ ترازی نو دوی چې د زرماتیکي نو د دوی چې د پلویتوب نشته ده چې دوی پلویتوب وشي او هغه په لویه سطح یعنی په دولتي سطح باندې که چېرته دا اوسېږي نو دا به چې دی یو د ستونزې حل وي مګر متاسفانه چې نه دی ځکه چې همدا اوس لکه د سیلاب په شان ځوانان روان دي خارج ته په دې خاطر باندې روان دي چې دوی چې هغه کم څه غواړي هغه په خپل ملک کې پیدا کوی نه شي نو دا انرژي ځوانه انرژي هلته روانه ده او هلته دا مصرفیږي د هغه خلکو په ګټه باندې.
بله هاشمي صاحب که دا راته وایي چې په هر هیواد کې ځوان د یوه هیواد د ملا تیر بلل کیږي د ملا د تیر حیثیت لري ولې افغانستان خپل د ملا له تیر سره چې هغه ځوانان دي داسې یو چلند کوي؟
که دې خبرې ته راشو نو اکثریت دا خبره چې دی زموږ د مشرانو نه راخرابه ده ځکه په دې باندې که چېرته موږ د انسان اصل ته راشو نو هر انسان په دې باندې پوهېږي چې موږ ځوان انرژۍ ته ضرورت لرو چې ځوان انرژي موږ په کوم ځای کې په کار باندې ویسو مګر بدبختانه چې دلته مشران په خپل واک کې نه دي یعنی هغه څه چې باید موږ یې پر دواړو سترګو وګورو او موږ ته ښکاري نو هغه مونږ نه ګورو په دې خاطر او قصن نه غواړو چې هغه مونږ وګورو نو په دې خاطر څوک د خپل وطن په غم کې نه دي متاسفانه ځکه چې موږ دلته ډېر هغه ځوانان لرو چې هغوی داسې وړتیاوې لري شخصا زه یې پېژنم چې مطلب داسې وړتیاوې په دې کې شته چې مطلب په نړیواله سطحه هغوی
افتخارات راوړلی شي، مګر دلته هغه څوک چې دوی نه باید استفاده واخلي هغه خپل نه دي. نو کچیرته هغه خپل وای نو په دې باندې خو هر سړی پوهیږي. که تاسو یو تنکی ځوان نه هم پوښتنه وکړي هغه به وایي چې بالکل دا یو ځوان انرژي ده، موږ باید ورنه استفاده واخلو.
همدا اوس چې تاسو په دولتي اداراتو کې ګورئ څومره ځوان مسلکي کسان له دندو لرې کېږي او داسې کسان په ځای راځي چې هغه په مسلکي لحاظ په څه نه پوهیږي.
دا فعلاً چې زما کوم شناخت دی، پخپله د کاردان محصل وم، پخپله له کاردان پوهنتون څخه زه پخپله فارغ شوی یم. نو موږ سره به ډېر مطلب داسې خلک ول چې هغوی تر ماسترا پورې حتی تر ډاکټرا پورې هغوی لوړ زده کړې لري. اگر هغه خلکو ته چې اوس وختونو کې زنګ والی کېږي او ورته ویلی کېږي چې تاسو راشئ، مثلا که چېرته دوی وغواړي چې اپلای وکړي نو کمی وظیفې لپاره، نو که چېرته دوی په وظیفې کې نیسي نو هغوی ته وایي چې تاسو راشئ په 2000 افغانۍ باندې په فلاني ځای کې چې هغه له کابل نه لري وي، کورنۍ په کابل کې وي، په فلاني ځای کې په 2000 په 15000 افغانۍ تاسو دلته کار وکړي. دا پخپله یعنی مستقیم یو چاته د رد د منفي ځواب ورکول نه دي، مګر غیر مستقیم یو چاته د منفي ځواب ورکول دي. دولت په زور غواړي چې دغه خلکو ته که آفر وم کې داسې پیسې ورته وي یا داسې مطلب د دې امتیازات ورته وي چې هغه خوابه دي، یعنی غیر مستقیم دوی ته ځواب ورکړی او پر ځای داسې خلک راوستي دي. موږ د صحت عامې په مشرتابه کې چې موږ دا اوس کم مقررې ګورو، نو دغه مقررې هر څوک د دې مطلب دا ورته ښکاري چې آیا دا څومره پر ځای دي، آیا دا د همدغه پوسټونو وړ دي او که یا نه دي. پر دې باندې ټول خلک پوهیږي، باوجود د دې چې په افغانستان کې ډېر زیات لیاقتونه شته، باوجود چې هغوی خپلې زندګۍ ورته دي او مسلک د لاسته راوړلو لپاره خپلې زندګۍ ور باندې مصرف کړي، مګر هغه خلکو ته اوس وخت نه ورکول. زه خپله مطلب مخکې به ما لیکنې کولې، ځینې تحقیقي مسایل به مې هم کول، دا اوس ما په خپله د پیسو ګټلو ته مخه کړې ده. یعنی هغه هیله چې زما په زړه کې وه چې ما غوښتل زه یو ساینټیسټ شم، زه یو ساینس پوه شم، هغه اوس وخت کې نه کېږي. ولې چې مطلب دلته هغه څه مهم دي چې موږ باید یو چیرته باید جنګېدلی وای، موږ باید په جومات کې یو څه درس ویلی وای، دا شیان باید موږ کړي وای چې موږ په اوس وخت کې مخکې لاړ وای. خو متاسفانه یعنی په زړه کې په ذهن کې هغه هیلې زما په وجود کم ځوانانو چې لرلې اتل سب خبره ده وای چې مطلب د زړه دننه په یو وران شوي قبر باندې اوس مطلب ځوانان ژاړي په دې خاطر چې مطلب هغه څه چې دوی غواړي هغه نه کوي او نن سبا هغه کارونه شروع کړي دي چې مطلب هغه اصل دوی نه غوښتل چې هغه څه کار وکړي. متاسفانه
بله، یو مسلکی ځوان چې هغه تحصیل کوي خپل ډیر وخت ضایع کوي، بلاخره د ته خپل مسلک کې کار نه ورکول کیږي، او لکه څنګه چې تاسو ویل داس یو کار د ته وړاندیز کیږي چې هغه مناسب نه وي، دی خپل مجبور چې پریږدي. دغه بد یو هیواد راتلونکي ته څومره زیان ورسوي. هاشمي صاحب،
په ساده توګه داسې وایو چې که دای حال وي نه پوهېږم چې د دې وطن به راتلونکی سره کمی. یعنی موږ په بار بار پر موږ باندې تاریخ تکرارېږي، یو تېروتنه چې د موږ نه کیږي، موږ د هغې نه چې د زده کړه نه کوو بار بار په موږ باندې یو شان تکرارېږي. لکه څنګه چې دا 40 کاله د موږ هیواد یوې سطحې ته ورسېږي بېرته له صفره را شروع کړو، سطحې ته ورسېږي بېرته له صفره را شروع کړو، نو همدغسې که حالات وي همدغس زو به یو 2% به پورته زو بېرته به له صفره را شروع کړو، یو 2% به پورته زو بېرته به له صفره را شروع کړو. له دې نه بل هیله لور نه شي کېدای چې موږ یې وکړو چې یاره والله دا دوی چې اوس سره کوم روان دي، دې ته به کېدای شي مطلب کوم الهام شوی وي چې مطلب افغانستان به په ډېر لوړه سطحه کې موږ وګورو. مګر کله چې ما ته احترام نه کیږي او زما ذهن ته، زما فکر ته، زما مفکورې ته او زما لیاقت ته، نو همداسې تیرو ته نه کیږي. نو څنګه به افغانستان موږ ودان او سوکاله او پرمختللی وګورو؟ دا کمی وظیفې چې موږ اوس لرو دا اوس په اکسپایر کېدو باندې روانې دي. یعنی دنیا نوره ده، اے آئی ته ننوتې ده، مګر موږ لا تر اوسه پورې په هغه زمانې کې پراته یو چې مطلب 1990 کې موږ هغې نه چې دی مخکې نه ده.
هاشمي صاحب، که څه هم تاسو په خپلو خبرو کې اشاره وکړله، نور څومره مسلکي ځوانان تاسو پېژنئ چې اوس هغه کارونه کوي چې ورته مناسب نه دي؟ مثلا دوی ترکاري خرڅوي، مثلا دوی یو بل داسې کار کوي چې هغه یو بل کس چې زده کړې نه یې کړي هغه هم کولی شي، مګر د مسلکي کس ته په دفتر کې ضرورت ده، خو په ده باندې ترکاري هر څه ولیکيږي د ژوند د لګښتونو د پوره کولو لپاره. داسې کسان د څومره لیدلي
وینو؟ موږ تاسو ټول وینو چې هغه ځوانان چې تر ماسترا پورې دوی زده کړې کړې وې، دوی به مطلب ژباړون کیول، دوی به یوې ښې لیکنې کولې. هغه خلک چې دی اوس یا چیرته مثلا په یو ډېر نامناسبه ځای کې په یو ډېرې کم امتیاز لرونکي معاش سره دوی کار کوي، هغوی چې دی مات دي، مطلب هغوی یوازې اوس لګیا دي ژوند وکړي. یا د ځینو ځوانانو حتی هیلې دا دي که چیرته مطلب دوی ژوند ولر لکه خپلې هیلې په کمبل چا کې را ژوندۍ کړي، خطر خا کنه دوی یوازې تر هغه وخت پورې ژوند کوي تر څو چې دوی ته ټاکل شوی دی. او داسې ډېر په ډېر شمېرې باندې خلک شته.
بله، نوی ځوانان چې همدا اوس د زده کړې په حالت کې دي، کله چې دا نور ځوانان ګوري چې دوی یو مسلک لوستی فارغ شوي مګر کار ورته نشته، قدر یې نه کېږي، په ارزښت یې اوسنی د طالبانو نظام نه پوهېږي، د دوی پر روحیت څومره منفي اثر کوي؟ آیا په همغه شوق او ذوق چې پخوا یې زده کړې کولې خپلو لوړو زده کړو ته دوام ورکوي که پرېږدي؟
په هېڅ صورت نه، په هېڅ صورت نه، ځکه چې دا اوس موږ ځوانان وینو چې موږ ورته وایو چې هلکه دغه نورې خبرې پرېږده، درس ووایه، نو دی به درته دا وایي چې تا ویلې او نو تا تشل کړه. یعنی مطلب کله چې تا ته ستا نه کشر ځوان ته هغه ته د درس مطلب توصیه کوي چې ته درس ووایه، مطلب فلانی علمي کار وکړه، نو دا درته وایي چې تا کړه او تا تشل کړه، نو ته د ته څه ځواب لرې؟ ته به دلته جم پاتې کېږي. که ته دته مثلا نور دروغجنې توصیه وعدې ورکوې، نو هغه درته وایي چې زه همدغه افغانستان کې یم او تم په همدې افغانستان کې وې، تا هم همدغه خوارۍ کړي دي چې ماته ته توصیه راکوې، مګر ته چې په دې ځای کې زه نه غواړم چې شل کاله وروسته یا پنځلس کاله وروسته تا غوندې زه مات زړی شم یا مې زړه مات شي، نو زه غواړم همدا اوس نه په یو کار باندې شروع وکړم. واضحه خبره ده چې نه مني او دا تاثیرات دي منفي.
بله، آشوبی صاحب، دغه اوسنی نظام په دې پوهېږي نه چې له ځوان انرژي نه باید کار واخیستل سي. دا کوم سیاسي لوبه ده؟ دا تخنیکي مشکل ده؟ دا یې پردي نه پرېږدي چې افغانستان ودان سي؟ د تاسو په ځوان فکر دا څه علت کېدلی سي؟
بیسیکلی د واک ته چې خپل نه وي کنه، واک ته چې پردی، نو بیا به هغه موږ په خپلې پکتیاوالي او هغه کې لرو یوه خبره لرو، وایي چې نه دې وي سړي مکرت خوړه مه غوړي. نو چې کله ستا واک نه وي نو ته هر هغه کار نشي کولای څه چې باید وشي. لنډه خبره زما هم دا ده.
بله، په دغه سی یو وضعیت کې تاسو د یو ځوان په صفات څومره غواړئ چې ځان له ډپریشن نه وساتئ، ځان له خپګان نه وساتئ؟ که څه هم یو مسلکي ځوان یاستئ، خپل مسلک کې کار نسئ کولی، ځان ته مو څه کړي دي چې حداقل تر څو وضعیت سمیږي تاسو روغتیا سمه واوسیږي، تاسو مړاوي نسئ، تاسو په ډپریشن لا زیات اخته نسئ؟
داسې دی چې مطلب دغه ځینې کارونه چې انسان باندې دغه د ژوند په جریان کې کېږي، هغه خواهی نه خواهی ځینې کارونه چې یو انسان وغواړي که ونه غواړي هغه په ده باندې تاثیر کوي. دا ټولنه چې موږ تاسو پکې ژوند کوو، دا چې هر رقم دی ماحول وي، نو دا په ده باندې په څه نه څه درجې کې، په څه نه څه مرتبې کې په یو انسان یا په یو ځوان باندې تاثیر کوي. موږ وغواړو چې مطلب په پوره معنا باندې خوندي واوسیږو د دغه ډپریشن او د دغه ژور خفګانونو نه او انزایټي او دې شیانو نه، چې دی نشو کولی په پوره معنا. یو خوا هغه دي چې دغه موټیویشنل سپیکران مطلب خبرې کوي چې تا دا وکوي یا وکوي، مطلب کله چې واقعي ژوند ترانه نه نو واقعي ژوند کې بیا دا خبره اغاز نه وي، ځکه چې مطلب دلته ماحول داسې نه دی چې ته د هغه څه چې باید ونه شي ته د هغه نه ځان وساتې. خو بیا هم لکه مثلا موږ خپل ځان ته یو نیم څه مصروفیتونه پیدا کړي دي چې په هغه مصروفیتونو کې سړی مصروف واوسیږي، سر څه فکر یې بدلي. نو ته بس نن سبا کې یو څه مصروفیتونه شته چې په هغې کې موږ خپل فکر مصروف کړی دی تر څو مطلب له دې زیات نور خفه نه شو. ستاسو په خبره
که لنډ راته وایې، مثلا څه مو د ځان لپاره برابر کړي، د کوم کار، د څه زمینه چې حداقل یو څه د افغانستان په دغه ترخه وضعیت کې ځان خوشحاله وساتئ؟
ته په خپله یو وړوکی تجارت ما پر خاچوله ده، نو زه خپل د هغه مشرتوب پر مخ بیایم. بس همدې کې الحمدلله اوس فعلا مصروف یو، نو بس همدغه لږ څه ځان سره مطلب مشغول کړی یو او دا شکر دی. موږ کله کله دا فکر مطلب ماته درېږي چې دا ښه دی چې مطلب زه خوشبخت یم چې مطلب زه یو څه مصروفیت لرم، مګر هغه خلک چې مصروفیت نه لري هغه به څه کوي؟ یعنی سړی بالکل لیونی کېږي کله چې هغه یو څه وغواړي، د هغې لپاره یې په کلونو خواري کړي وي مګر هغه ترلاسه نه کړي. نو دغه مصروفیتونه چې بس فعلا واړه لوی شته دي، نو همدا زمنګ مطلب هغه پرده ده چې روانه ده پنن سبا کې الحمدلله.
تاسو په خپل خبرو کې ویلي چې هغه کسان چې دومره مصروفیت هم نه لري هغه به څه کوي، کېدای سي همدا اوس یو ځوان د موږ او تاسو خبرې واوري او وایي چې زه خو د دې امکانات هم نه لرم چې ځان ته یو کوچنی تجارت برابر کړم، نو زه څه وکړم؟ هغه ته به تاسو څه ویل ولري؟
دنیا په امید خوړل شوی،
نو دوی چې دی چېرته مطلب ځینې مطلب کتابونه ځان ته غوره کړي، ځینې ډاکومنټریان یې وګوري او کېدای شي مطلب ځکه اکثریت مطلب په انټرنیټ کې موږ تاسو سرچ کولی شو چې ځینې مطلب ډاکومنټریان شته چې د هغې نه انسان ته یو نه یو څه په ذهن کې د دور غورځي او دی بالاخره په یو نه یو څه مصروفیت باندې مطلب مصروف کېدلی شي، ځکه چې د هر یو کار د شروع کولو لپاره یوازې پیسو ته ضرورت نشته، ځکه چې مطلب دا دماغ دی چې مطلب یا کار پرې شروع کېږي یا مثلا کمبل کم شی شروع کېږي، نو دی که چېرته مطلب په دې شیانو کې نن سبا کې لږ څه ځان مصروف وساتي سو حالات خدای دې وکړي چې نارمل شي نو خوبه یې زه فکر کوم. هم دغه سي
ډیر زیاته مننه، تاسو ژوندۍ سلامت اوسئ.
تاسو نو ډیر زیاته مننه.
درنو دوستانو، دا وجه دیونه د تان د څنګ خبرونه تربیه فرض کې چې یاست الله مومال او ملګری.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
السلام علیکم، درسی ساعت خبرونه ته مو هرکلی کوم. ګرانو زده کوونکو، نن سه شنبه ده او په درسی ساعت کې د ووم اتم او نهم ټولګیو بیولوژي لولو. د نننۍ خبرونې درسی مواد د لرن افغانستان ښوونیزې موسسې په مرسته چمتو شوي او له ازادۍ راډیو خپرېږي. پیل کې د ووم ټولګي کیمیا پیلو. د بیولوژي په تیر درس کې مو پاڼه ولوسته. خوونکی د پاڼې د جوړښت او دندو پاڼه راته ویل چې پاڼه د نباتاتو د غذا جوړولو اصلي سرچینه ده او په پاڼه کې له لمر څخه اخیستل شوي مواد په غذا بدلیږي. نن به خوونکی ایکوسیستم راته بیان کړي. د ایکوسیستم په برخه کې لولو چې ایکوسیستم د ژوندیو موجوداتو د ژوند لپاره یوه مجموعه ده. ایکوسیستم دوه ډوله دی او دغو دوه ایکوسیستمونو ژوندیو موجوداتو ته د ژوند سالم چاپیریال رامنځته کړی دی.
ایکوسیستم په یو ایکوسیستم کې مختلف ژوندي موجودات یو تر بله اړیکې لري او یو ځای ژوند کوي. ایکوسیستم په دوه ډوله دی، اول وچ ایکوسیستم لکه ځنګل، دشته، غر او نور، دوهم د اوبو ایکوسیستم چې بیلګې طبیعي او مصنوعي جهیلونه، سندونه، سمندرونه او نور دي. ایکوسیستم هغه ځای دی چیرې چې د ژوندۍ موجوداتو ژوند او د غیر ژوندۍ موجوداتو ژوند یو پر بل متکی وي. د ایکوسیستم عوامل او فکټورونه په ایکوسیستم کې د ژوندۍ موجوداتو او د هغوی د فزیکي چاپیریال یعنی غیر ژوندۍ موجوداتو ترمنځ تړاو موجود دی او یو پر بل اغیزه کوي. دغه ټول تعاملات او اغیزې د فکټورونو په نامه یادیږي. دغه فکټورونه پر دوه برخو ویشل شوي دي، اول فزیکي یا غیر ژوندۍ عوامل لکه نور. د انرژي یوازنۍ زیرمه د لمر رڼا ده چې د ژوند د انرژي بنسټ جوړوي. شنه نباتات د ځایي ترکیب د عملیې په واسطه له هغې څخه ګټه اخلي او نوري انرژي په کیمیاوي انرژي باندې بدلوي. تولید شوي کیمیاوي مواد د خوراکي توکو په ډول له یو ژوندي موجود څخه بل ژوندي موجود ته انتقالیږي چې د ژوند د فعالیت لپاره له هغه څخه استفاده کیږي. دوهم اوبه. اوبه د ایکوسیستم عمده فکتور دی. ژوندۍ موجودات د اوبو پرته ژوندۍ نشي پاتې کېدلی. د بیلګې په ډول کب له اوبو پرته ژوند نشي کولی. دریم تودوخه. تودوخه پر ایکوسیستم یو مهم او اغیزمن فکتور دی. تودوخه پر ژوندۍ موجوداتو ځانګړې اغیزه لري. مثلا د سړې وینې لرونکي حیوانات د ژمي په فصل کې په ژمنی خوب بیده کیږي. همدارنګه د تودوخې درجه د نباتاتو د دانو په وده هم مهمه اغیزه لري. دریم، هوا. غازونه د ایکوسیستم یو عمده او مهمه برخه ده. د بیلګې په توګه کاربون ډای اکساید د اتموسفیر یو غاز دی چې د ځایي ترکیب لپاره ضروري دی. اکسیجن د تنفس او انرژي د تولید لپاره اړین دی. بېله اکسیجن ژوند نشي کېدلی. د اتموسفیر بدلونه د نباتاتو تخمونه له یو ځای څخه بل ځای ته لیږدوي. خاوره. خاوره د ایکوسیستم د فزیکي یا غیر ژوندۍ عواملو یو عمده برخه او په حقیقت کې د ژوندۍ موجوداتو فزیکي چاپیریال دی. همدارنګه ډېر حیوانات په خاوره کې کور جوړوي او له نباتاتو څخه چې په خاوره کې واده کوي خواړه برابروي. شنه نباتات د اړتیا وړ اومه مواد لکه اوبه او منرالونه د ریښې په واسطه له خاورې څخه جذبوي. دوهم، بیولوژیکي یا ژوندۍ عوامل. له ژوندۍ موجوداتو، حیواناتو او نباتاتو څخه عبارت او په ایکوسیستم کې شامل دي. هر ایکوسیستم درې عمده بیولوژیکي برخې لري. اول، تولیدونکی. شنه نباتات چې خپل خواړه د ځایي ترکیب د عملیې په واسطه جوړوي. نباتات اومه او ضروري مواد له چاپیریال څخه اخلي. د بیلګې په توګه اوبه او منرالونه د ریښې په واسطه له خاورې څخه جذبوي. کاربون ډای اکساید د پاڼې له لارې اخلي او د ځایي ترکیب په عملیه کې نوري انرژي په کیمیاوي انرژي یا په خو موادو اړوي. دوهم، مصرف کوونکی. ژوندي موجودات چې خپل خواړه له نباتاتو او یا کوچنیو موجوداتو څخه لاسته راوړي. مصرف کوونکي په درې ډوله دي. اول، لومړنی مصرف کوونکي. لومړنی مصرف کوونکي واښه خوړونکي دي. دغه موجودات مستقیماً په شنو نباتاتو پورې اړه لري لکه سویان او غواګانې چې لومړنی مصرف کوونکي دي. دویمی مصرف کوونکي دا ډله غوښه خوړونکي حیوانات دي چې له لومړنیو مصرف کوونکو یا واښه خوړونکو څخه خواړه برابروي. د بیلګې په توګه ګیداړه، سویخوري، سوی لومړنی مصرف کوونکی او ګیداړه د دویمی مصرف کوونکی دي. هر څه خوړونکي د ژوندۍ موجوداتو دا ډله د نباتاتو او حیوانات څخه خواړه چمتو کوي لکه چرګان چې هم غوښې او حشرات او هم نباتات خوري.
د ووم ټولګي په نننی درسي ساعت کې پر دې پوښو چې په ایکوسیستم کې ژوندۍ او غیر ژوندۍ موجودات په یو بل پورې تړلې دي او د ایکوسیستم غیر ژوندۍ فکتورونو ژوندیو موجوداتو ته د ژوند چاپیریال برابر کړی دی.
درسي ساعت لا ووم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه ورځې له ازادي رادیو پایلې کې. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له آزادۍ راځي.
اوس هم د اتم ټولګي بیولوژي. ګرانو زده کوونکو، په تیر درسي سات کې مو د غیر وعایي نباتاتو په برخه کې ویل چې د غیر وعایي نباتاتو له ځانګړتیاو یو داو چې دغه ډول نباتات په سیوري او په ځانګړي توګه د ویالو تر څنګ شنه کیږي. نن د اتم ټولګي په بیولوژي کې د حیواناتو بحث پیلو. د حیواناتو د درس په سلسله کې لومړی شمزي لرونکي یا فقاریه حیوانات لولو. خوونکی لومړی په لنډه توګه د فقاري او غیر فقاري حیواناتو ترمنځ توپیر راته بیانوي او په دوام به د فقاري حیواناتو خصوصیات ولولو.
شمزي لرونکي یا فقاریه حیوانات. شمزي لرونکي حیوانات داخلي سکلیټ لري چې د دې حیواناتو خوځښت او د بدن د غړو د ساتنې لامل کیږي. عصبي جهاز د ټیوب بڼه لري چې د ملا د تیر په امتداد غځېدلی دی. د تیو لرونکو او الوتونکو د بدن د تودوخې درجه د چاپیریال د تودوخې له بدلون سره بدلون نه کوي. چې لرونکي او الوتونکي د بدن د حجرو د داخلي کیمیاوي تعاملاتو د ازاد شوي انرژي په وسیله خپل ځانونه توده ساتي. دا حیوانات د تودې وینې لرونکو په نوم یادیږي. د ځینو نورو حیواناتو د بدن د تودوخې درجه د چاپیریال د تودوخې په درجه پورې اړه لري. یعنی د هغوی د بدن د تودوخې درجه د چاپیریال د تودوخې د درجه سره په تغییر سره تغییر کوي. هغه حیوانات چې د خپل د بدن د تودوخې درجه د حجرو د فعالیت په وسیله نشي کنټرول والی د سړې وینې لرونکي حیواناتو په نامه یادیږي. زو حیاتن هغه حیوانات دي چې هم په وچه کې او هم په اوبو کې ژوند کوي، څرڅېدونکي څکېدونکي دي، خزندگان دي، لکه مار و یو شمېر نور هغه چې پر ځمکه باندې څکېږي. او کبان سړه وینه لرونکي حیوانات دي. د شمز لرونکو حیواناتو د وینې دوران تړلی دوران دی، یعنی وینه یې تل د رګونو په داخل کې جریان کوي او له هغې څخه بهر نه وځي. د شمزی لرونکو زړه دوه درې یا څلور جوفونه لري چې وینه د بدن ټولو برخو ته رسوي.
د حیواناتو په بحث کې مو زو حیاتین حیواناتو لوستل. د زو حیاتین حیواناتو لوی خصوصیت دا دی چې په دوه ډوله محیطونو، هم وچ او هم لانده محیط کې ژوند کولی شي.
په درسي ساعت خپرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبې تر سه شنبې د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هره اونۍ څلور ورځې له اووم ټولګي تر دولسمه د جغرافیې، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپریږي.
د درسي ساعت په دوام اوس هم د نهم ټولګي بیولوژي پیلو. نن به په نهم ټولګي کې د انسان د بدن سیستم، د غړو او د دغو غړو د کړنو او خصوصیاتو د درس په دوام په ازره ولولو. دا چې د عضلې او د انسان د بدن د سکلیټ د جوړښت ترمنځ څه فرق وي، د انسان په بدن کې سکلیټ کومې دندې او عضله څه وظیفه لري، دا به ښوونکی راته بیان کړي.
د عضلو پر جوړښت، د هغوی پر ډولونو او د عضلاتي فعالیتونو پر ډولونو باندې به لنډې خبرې وکړو. راځو د عضلو جوړښت ته. عضلې د الیاف په نامه چې ځانګړي مشخصې حجرې دي، یا که په ساده اصطلاح باندې عضلې تارونه ورته وایي، د هغو په واسطه باندې جوړې شوي دي. دغه الیاف یو د بل تر څنګ ډېر کلک او ټینګ واقع شوي دي. پر روانه کس کې به موږ وایو چې دغه څخه وروسته د دغه عضلو د یو تر بل تر څنګ کښېښول وروسته نور چې شي رامبنسته کېږي. د عضلې د حجرو دننه خپل پروټین ډوله نري تارونه شته چې دغه تارونه د انقباض یا د حرکت قابلیت لري. کله چې دوی انقباض وکړي، حرکت یې وکړي، د هغې سره سمدم یو عضله هم په خوځښت راځي، منقبض کېږي. نو دغه څخه وروسته یو غړی په حرکت باندې راځي. د انسان بدن په نورمال شکل سره تر 600 ډیر عضلې لري. دیا کسته کچیر تاسو متوجه سی، دغه برخه د عضلې تارونو په نامه سره یادیږي، چې مسل فایبر یا د عضلې د حجرو په نامه سره یادیږي. نور نو دای سره یو ځای کیږي، یو فسیکل جوړوي. دغه ټوله برخه چې تاسو ویني دا فسیکل دی چې د پیریمایزیم په واسطه باندې یو د بل سره راپوشل شوی دی. د عضلو ډولونو ترازو، عضلې درې ډوله لري. د زړه عضله خو موږ در مخه ویلې وه، نو مخططي یا سکلیټي عضلې، شوي عضلې یا سمود مسلز، او د زړه عضله یا مایوکارډیم. سکلیټي عضلې تقریبا د بدن 70% وزن جوړوي. دوی په هډوکي پورې د ټینډن په واسطه باندې نښتي دي. ټینډن جلا ځانته یو ساختمان دی، د هغه په واسطه باندې کلک نښتي دي. دغه سکلیټي عضلې ارادي حرکات لري. د دې لپاره چې یو حرکت را مبینسته سي، مغزو څخه سکلیټ ته پیغام استول کیږي. د سکلیټ د عضلو حجرو ته پیغام استول کیږي. دغه په نتیجه کې انقباض یا حرکت را مبینسته کیږي، او دغه څخه وروسته یو غړی توانیدلی سي چې حرکت وکړي. شوي عضلې یا سمود مسلز د کولمو او یا هم د وینې د رګو، د تکثري مجرا او نور هغه مواد چې زموږ په کنټرول کې نه دي، د هغو چپ له د زړه څخه د هغو عضلې دغه شوي عضلې دي. دوی د سکلیټي عضلو په توپیر باندې مخططې برخې نه لري. د دوی حجرې اوږدې دي او یوه هسته پک شکلدلی سو. او بله خبره دا ده چې دا غیر ارادي دي. وروسته به موږ وایو چې ارادي او غیر ارادي حرکات څه ته وایي. د زړه عضله لکه څنګه چې موږ ویل، د تر ټولو پنډه عضله په بدن کې د زړه عضله ده. دا عضله هم د شوي او مخطط عضلې لري. د هغو ځینې ځانګړتیاوې لري او د مجراو جوړښت یې مخطط او غیر ارادي دی. دا هم زموږ په اختیار کې نه ده. او د دې حجرې دوه هستې لري. د عضلاتي فعالیتو ډولونه ترازو، یو خو ارادي حرکتونه دي او بل غیر ارادي حرکتونه دي. ارادي حرکتونه دا چیز موږ تر کنټرول لاندې دي. هغه که د سکلیټي عضلاتو ته وګورو، دیز مر تر کنټرول لاندې دي. مثلا موږ لاس یوې خوا بلې خوا ته غځولی سو، که موږ زړه ونه غواړي نیسو غځولی. او بل غیر ارادي حرکتونه دي، د غیر ارادي حرکتو په جمله کې شوي عضلي او د زړه عضله راځي. دا زموږ په کنټرول کې نه دي، کولمې خپله کار کوي زموږ په کنټرول کې نه دي، زړه خپله غورځي زموږ په کنټرول کې نه دی، او همداسې نور سکلیټي عضلې. داسې فکر کیږي چې هم ارادي دي هم غیر ارادي دي. ارادي په دې خطر باندې تاسو وګورئ که چیرې زه غواړم چې سترګه د یو څه وخت لپاره دغسې پرېږدم، بیا نه راپوم، دا زما تر کنټرول لاندې ده. مګر په ساده وختو کې، په نورمالو وختو کې سترګه خپله رپیږي، هغه زما ورته فکر لاندې. نو په دې خطر باندې سکلیټي عضله ځینې برخې هم ارادي دي هم غیر ارادي دي.
د زړه د عضلو په مسله کې مو ولوستل چې دا عضلې خطي عضلې دي او په غیر ارادي یا د انسان له ارادې پرته فعالیت کوي.
پام وکړئ، د پښتو خبرونې مهال ویشته د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د اووم، اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له 8:30 تر 9 بجو، د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو، د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 بجو څخه تر 9 بجو، د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو. درسي ساعت د شونځي بدیل نه دی، او د خبرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د شونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لاري تاسو ته خبريږي.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، درسي ساعت هم دلته پای ته رسیدي. تر بیا د خدای په امان.
تاسو دا خبرونه اورئ، او دا خبرونه له تاسو یا تاسو د کورنۍ له غړو سره په زده کړو کې مرسته کوي، له موږ سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پریږدئ. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240601. یو ځل بیا 00420221240601.
د مخام لشپګو د سحر تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
هي راختر می محبوب مې دمین زړګی دی بابه د برښنا د ژوند شه په اختر میں محبوب میں جڑ گڑے بابے کرشنا دشمن شے بابے ران لاڑے سرلم اختر بشل بان تم بلش کلی دتوان چی دش کلو شا پیری زانه جوڑ لکه گوڑی دا اختر بشل بان تم بلش کلی لطوان چی دش کلو شا پیری ले छोड़ लेते कुटी ते दख्तर में महबूब वे दमयन जड़की डे बवे दब्रेश का दश्वन शे बवे रान लाडे स्रलम बवे دے اختر ڈالیں
نخری دوسرا وٹینی دادش کلو شا پی رینی تور پانل کہو سینی تا امجے اختر ڈالینی پنکری دوسرا وٹینی دادش کلو شا پی رینی تور پانل کہو سینی تیر اختر بھی محبوب وے دمین زڑگی ڈیو وے دبریش دادش ونشے بھوے ران لاری سرلم بھوے